السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې دوه کینن هم د سولې خبرې دوام لري. ټول هڅه دا ده چې یو سیاسي حل لارې ته سره ورسیږي.
پښتون په دې کارونه هم جریان درلودل به هم څنګه کېدل شي. دا څومره د پټه کې خو دلای شي دا کار په هغه څنګه چټک کېدل شي.
د کندز اوسیدونکو وایي هر ورځ لزګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره غونډوي هیوادونو ته اوړي.
کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څو کار ته پریږدي مجبور یې نو څو ستل ټکان هم ته راوړي د خرڅ کو سی اولاره کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو.
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځای شوی او بعد ورځی غالي
کورنم پاوانونه ویشته شو ډک د کورنم پات شو چرګان را نه پات شو مان نه را نه پات شو ارڅ نه پات شو.
او په څو اروپای هیوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وژلی دي. خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم که تر پای مو ملتیا وکړی. دوا او نيز خبرونه هم درته لرو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو د لټه پروګرامونه. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد شیبر در اوروي.
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامې د خبرېدو خبر ورکوي. نن په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سلواتیا واوښت. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا په اړه وویل.
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کیږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي. دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي.
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوې دي نن یو مشترکه اعلامیه خپره شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم محمدزادی راډیو ته تایید کړ. خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 1026 طالبان یې وژلي او د دوی 180 کسان یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري چې په څلور ساعتونو کې د دوی 1026 دیش وسلوال ووشني. نن په کابل کې یو شمېر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل په اسلام آباد کې اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیهوش شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. بل لور ته په همدې تړاو د افغانستان د ملي شورا شزینه غړیو په یو بیان کې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د شزینه غړیو په نوم یې استولې دی لیکلي دي د پاکستان د پارلمان شزینه غړي به هغه څه مشتنه غواړي چې ځان ته یې غواړي. په لیک کې د پاکستان د پارلمان له شزینه غړیو غوښتل شوی دی چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان کې یاد کړي او په رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ناراحته کوونکي پیښې څېړنه کوي. په اروپا کې د روسي سیلونو د قربانیانو شمیر 1030 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسکونو کسان تری تم دي. د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبور اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1065 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی. بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پورس په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنټین شي چې له وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی وو. د صدر اعظم دفتر نن د دې دوو مشرانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا او له دوی سره یې له نږدې لیدلی وو. د صدر اعظم ویان ویلی دی چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبتې پیښې زیات شوي دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبا به د دې وبا په خاطر اکثر لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړۍ مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اتلتیک دوه لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې بهر د یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
د وی یوازې 15 سنه چې تر اوسه رسیدلی یا ماینه شوې ده نتیجې مثبت ختلې دي. دا ډیره لږ فیصدي ده، یعنی 0.1%. او کوم کسان چې نتیجې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوې دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولای. تاکل شوې ده چې د اولمپیک کلوب په توکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اگست تر اتمې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دغه خبرونه مو چې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پاتې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. تاو د موضوع دا ده چې نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لوی لاریون شوی دی. لاریونوال په دې په غوسه دي چې هلته پرون په اسلام آباد کې راپور نه خبر شول چې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تختول شوی ده د 15 ساعتونو لپاره او بیا له شکنجه وروسته بیرته موندل شوی ده. د پیښې پراخ خبرګونونه لپاره ولې دی ورزو کابل ته له هغه ځای مو خبريال را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې د لاریون ګډونوال څومره وو، څه ویل، او د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې د سیاستوالو تازه خبرګونونه څه دي.
سلام وړاندې کوم. بل تاسو یادونه وکړه سرګونو تنو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته به اعتراضونه وکړل او دوی ویل چې د سلسله علي خیل تختونه او شکنجه کول دا د زغملو وړ نه ده، او دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او مرګ په پاکستان او مرګ په آی اس آی یا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ویل، او دوی ویل چې پاکستان باید دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او عاملین د دې پیښې پیدا کی او مجازات کی. دوی د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو لکه خپل صدر اعظم عمران خان او دغه راز ځینو مذهبي مشرانو عکسونه لکه مولانا فضل الرحمن دا عکسونه وسوځول او ویل چې په افغانستان کې څه ناخوالې دي ټول هغه اساس بنسټ او علت پاکستان دی. دوی دغه راز د افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دغه له پاکستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړي او کوم جنجالونه چې افغانستان د پاکستان لخوا جوړ پتیره د سلسله علي خیل د تختولو او شکنجه کولو موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره شریکي او پاکستان باندې دعوا وکړي. نو مظاهره کوونکو کې ځوانانو، د ملي شورا یو شمېر غړي وو، مدني فعالانو، د پوهنتونونو محصلان او استادان وو، او دغه راز عام خلکو، او دوی سخت په غوسه وو او ویل چې له دې موضوع څخه به دوی نه تیریږي او پاکستان ته به د دې موضوع په وړاندې سخت ځواب ویل کیږي.
بله، دغه خبرګونونه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر دی. یوه نیوکه دا کیږي چې افغان چارواکي لکه څنګه چې لازمه ده پر دې موضوع باندې لازم خبرګون نه دی خودلی، یوازې بهرنی چار وزارت ویلي چې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. څه وایي چارواکي دغلته علاوه دی چې سفیر احضار شوی نور هم څه اقدامات کیږي؟
تر اوسه پورې پرته له دې چې سفیر احضار شوی او هغه ته د افغانستان د دولت اغه په دې اړوند باندې هغه کوم اعتراض چې دغه ورته سپارل شوې ده پرته لغه نور څه نه دی ویل شي. ولی د بارنیو چارو وزارت ویل دي چې دا موضوع ډیره جدي ده او دا په جدي توګه دوی تعقیبوي. دغه راز د ولسمشری مانی هم په دې اړه خبرګون خودلای او د افغانستان د ملي مصالحې شورا هم خبرګون خودلای او حتی پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم خبرګون خودلای او دغه پیښه ډیره ناسمه پیښه بللی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې دا په ټینګه وڅېړي. پاکستان هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا پیښه د غو لپاره ډیره ناراحت کوونکې وه او پولیسو لاس پورې کړی چې د دې پیښې عاملین ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن لسلګونه کسانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د مظاهرې یو لامل هم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور څو ساعته اختطاف او شکنجه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس راځو د سولې پر هڅو تمیګو. نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ په دوحا کې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی چې نن به هم دا بحثونه دوام کوي، خو دوی د دغو بحثونو ډیر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند، د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې پر حل ټینګار کړی دی او ویلي دي ښه دا ده چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل سره حل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویمه ورځ ده. تیر ورځ د دواړو خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو جزئیات رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام منن هم پر هماغه موضوعاتو خبرې وشي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوي دي هغه بنن هم بحثونه کیږي، هغه بنن تعقیبیږي. کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خبرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په باندې بحث شوی دی په هغه باندې دواړه طرفونه سلا سلا شوي دي هغه به اعلانوو. امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو.
خلو دواړو لور یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند، د جګړې درېدل، راتلونکي نظام، اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
البته په اونډ ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې پرون هم جریان درلودن به هم وي څنګه کېدلی شي دغه ستونزو ته د پټه کې کېښودلی شي د مذاکرات پروسه څنګه چټک کېدلی شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مند شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي. هاخوا بیا د طالبانو مشر ملا هبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وایي خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. په دې پیغام کې د طالبانو د مشر له خولې لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره دفتر پرانستی او د خبرو له لارې د مسلې حل ته ژمن دي. د ملا هبت الله په پیغام کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته له نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوې او ورته ډاډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي، خو د ورته عمل غوښتنه هم شوې. طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لار نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. کدا سه وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو. ان تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی وو اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت وایي توانېدلی چې له دې ډلې هغه 13 بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې دوام لري چې په افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې دي. د جګړې ځپلې کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې ترڅنګ اوس له هیواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هر ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره کډوالۍ ته یې زړه ښه کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وای د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطان آدم وطن خو جوړ جوړ نسو له نورم پسې باته رسولو دغه فعلاً زه یو 100 روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته پتیخته ما نو یو زنه دس ما غند سلاو کورنۍ چې زخ پله پی زنه ما درګه فقط غ اختر تیسی په دې کندوز ولایت کې څوک زندگی نه کوي د ځوان جاینه د ټولوزی.
څلوې خلن حافظ الله هم وای چې په کندوز کې د روانو جګړو او نامنو لامل بی وزلی او بیکاری زور اخیستای او په همدې خاطر غواړي ل خپل کورنۍ سره له هیواد بهر ولاړ شي.
ډیره بدبختی ده، جنگونه هم دغسې دوام وکړو، اوس چا خبره یو 100 روپۍ ما خوا دې خوا د خپل کډې مډې بیرته خرڅې کړلې او 50 روپۍ برابرې کړې دي. مجبور لاړ شو بیرته لاړ شو، چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختې.
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خواته طالب، یو خواته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره، بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره او هماغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بېرته زړه مې ده کله چې ده لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندوز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څه کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه ستل تکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړو د هېواد ځانو باسو. دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندوز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز کې مو د کډوالۍ په اړه واورېدل. اوس هم ورځو کونړ ته چې هلته هم ورته ستونزه ده. د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای شوي چې دا مهال په سخت حالت کې ژوند کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
کورنم پاوانونه ویشته، شوډک د کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مانونه رانه پات شو، هر څه رانه پات شول.
دا اته سلوېخ کلنه مریم سالارزی ده، له چا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی پخې مرکز صدآباد ته د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره راغلې ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانتیا ویلرلې، خو جګړو ترې هغه ټولې پاتې کړي او اوس په صدآباد کې په یو کرایي کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب له پخې په تورتم کې موږ راووتو مرکز لرالو، ډېر مزړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته ما مدګینی ولا اختر بشو کوټ سپای ته ما مدګلی پر دې کوټه کې اړولې ده ناسې. اته هم خپل باغونه او بینډې بم ویتر کاری بم وا او بم بي پیسو وی غنم بخپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سره مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټوله شتمنی پاتې کړي ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په سپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروی. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار ل چپکو راکډه شوی وای
په پاره سړی باندې اختر چې په زله باندې روږي ومن اختر د سراغه چې خدای خبره څوک یینیت کی څوک زوی خو دا په خوانه دا نه خلو ازي وسړی ویل چې خلک نه کړی دی کدی منګه دینو دا لا سړی کنه تر باندې سراغه چې په غم او په دغه را باندې راغی.
دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپات سول راشي، د خلکو پر مخ تړل شوی لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
صحیح چلته سروې پکې شوی ده، انشاءالله ټولو ته پکې رسیدلی رسیدي او د غذایي مسؤلیت لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو فخر په د کچې په راکمونو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسله والو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هره ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پوزینه بلکې سیاسي سقوط کړی دی. د کندهار والی وایي کوم ولسوالۍ چې سقوط کړی د هغو قومي مشرانو لاس پکې دی چې د طالبانو خواخوږی دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاص ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمایزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسی سقوط کړی دی، کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی، کندهار سیاسی سقوط کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالی لکړي دي. ک نظامی سقوط په ولسوالی کې خو یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکې په زرو زرو عسكر کلی دي پر خپل کوروک سي نستلی دي. پنسلور ورځ ماته داسې ځایونه را معلوم دي، څلور ورځ کیږي چې پوستي لسوی دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلی دي. طالب ورغلی نه دي، بیخ درنه پر یو ماغه پوستي ته طالب ورغلی نه دي، خو دې څلور ورځ مخکې لکړي دي. پنځوس پوستي په یو ټلیفون لسوی دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشتي د ار یو مشخص زنګونه ورته راول سی وي.
په دا خبري کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 1545 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبرې مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرزبوی پاساج زیر لرم او زما منتټی ملري دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره. دوهمه خبره، تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه دلته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یوه محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دنو دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار خلاصه کړي.
سلامونه احترامات هم قبول کړي. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والین هم دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشونه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي. غونډه په جغلارو شروع ده. دا زموږ غوښتنه ده او زموږ حق دی چې لړای کړي.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کونړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسیون او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځ ته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي. دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي. رسول سرمن داسې اختر مزه کوي. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې ډالۍ کوم. کویدلي ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیقی هم د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وروڼو خوند تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته. نړۍ ټول مسلمانان، محمد هاشم خانزاده یم د هلمند د ولایت څخه مرسته کوم. دا حساب د هر افغان سره کیږي، دا د هر مسؤل سره کیږي. په شل کاله د افغانانو وینې ډېرې دي او که ګټه رسېدلې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په پیغام ثبتون کې ماشين کې مخته خپل غږونه ثبت کړئ. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. په جرمنی، بلجیم، هالند او لوکزامبور کې سیلونو خلک ځپلی دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانای کړی دی. د دې سیلونو له امله د قربانیانو شمیر تر 130 واوښت. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به د ورانه د ساحل پر اخیدو سره نور هم ډیر شي. تفصيله له ملالې بشیر ناورو.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 اتیا تر رسیدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورکتي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیر اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلی دي، تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې عمله د ورکو شویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې ځپل شویو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 650 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډیر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدل دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 تر رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آستریا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غوړل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان وشته دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویل دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیلزپولو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي شي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لدی سره د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو د مازدیګر 4:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو.